افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته خبريږي. نن د اکشن به ورځ ده، د غبرګولیا جوزه ومه د می میاشتې 28مه. د دې خبرونه ډیره برخه ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته بیل سوې ده. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونی نشته ته په اشاره ویلي، هر ډول نشته د دوړو هیوادونو په زیان ده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي مدیر سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې ښلي چې د افغانستان ایران خلک او نخبگان دی هوشیار وي چې هر ډول نشته د دوړو لوریو په زیان تمامیږي. د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ نشته بیګا تر ناوخته پورې روانه و چې دوړو لوریو له درنو او سپکو وسلو کار واخیست. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي په نشته کې په دوړو غاړو کې یو یو تن وژل سوی او ګڼ کسان ټپیان سوي دي. خو د ایران ایرینا خبري ایجنسی راپور ورکوي چې په دې نشته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل سوي او دوه ملکي وګړي ټپیان دي. ځینو سرچینو ویلي چې د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې مېرمنې او څلور ماشومان شامل دي. نن د می میاشتې 28مه د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو پر اساس دا مهال په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا په دولتي او نا دولتي موسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چارې نورې هم پیچلې کړې دي. د راپورونو پر اساس دا محل په نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه وګړي له لوږې ځوریږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه سوي یا هم بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنیږي. دغه ادارې نن یکشنبه په یو ټویټ کې له ویډیو سره لیکلي، یو ان ایچ سی آر د کډوالو او د سندنې او ادغام د لومړیتوب په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ لمخې په دغه مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو خپلو کورنیو مرسته وکړي. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشري په دویم ځلي ټاکنو کې درای ورکول پیل کړي دي. دغه ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د عمده سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان چې له 60 کلونو راهیسې په ترکیه کې د رهبرۍ پر بیلابیلو څوکیو دنده ترسره کوي، شایي وکولی سي د ولسمشري په بله 15 کلنه دوره کې بریالی سي. د می میاشتې پر 14مه د ټاکنو په لومړي پړاو کې یو کاندید هم منتوانید اکثریت رایې وګټي، ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. تیرن حکومت پرون شنبه د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پر څرګندونو عکس العمل وشوت. تهران وایي پر ایران دا تور پوری کول چې د اوکراین په جګړه کې روسیا په وسلو سمبالوي د لویدیز د پوځي او مالی ملاتړ جلبولو لپاره دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ایران دغه هیواد د بی پیلوټ الوتکو د پروګرام له کبله بندیزونه لګولي. دوی ادعا کړې چې تهران مسکو ته پر اوکراین د یرغل پر مهال د چلوونکي هوایي وسایط ورکړي، خو تهران دا تور ردوي. روسیه تیر شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف یو بار بیا هوایی حمله کړی چې د چارواکو په خبره داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راورسته پر دې ښار د بی پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخه حمله وی. دا حمله داسې وخت وی چې د اوکراین پر پلازمینه کې نن یکشنبه د دې ښار د ایجاد د کلیزې لمنځلو ته چمتواله روان دی. د اوکراین چارواکي وایي د هوایی مدافع دستګاو لږ تر لږه 40 بی پیلوټ الوتکې چې د کیف پر لوري روانې وي ویشتلې او د ویشتل سو الوتکو په چارو یو تن مړ شوی دی. په کیف کې نن د کیف ورځ یعنی 1541 کال مخکې د دې ښار د ایجاد ورځ لمانځل کیږي. دغه ورځ پر لارو سړکونو په میلو کنسرټونو او د موزیمونو په ځانګړو نندارو سره لمانځل کیږي. سږ کال هم د دغو جشنونو پلان شته، خو دغه مراسم به په محدود ډول لمانځل کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن مو د خبرونه د افغانستان پر حالات او د درو سیمایزو تحولاتو اغیزو ته ځانګړی دی. یک شنبه به په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان او قلیچدار اوغلو ترمنځ دوهم پړاو انتخابات وشي. دا انتخابات د دې لپاره مهم دي چې د دواړو په نظرونو کې توپیر ډیر دی، او که د انتخاباتو پایله د قلیچدار اوغلو په ګټه شي نو نه یوازې د ترکیې په کورني وضعیت ژور اغیز لرلی شي، بلکې د دغه هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې هم د پام وړ بدلون رامنځته کیدی شي. که څه هم د افغانستان او ترکیې اړیکې له 1919 د شاه امان الله خان له وخته پیل شوي، خو دا هیواد چې د ناټو غړیتوب لري له تیرو 22 کلونو راهیسې د افغانستان په موضوع کې ژوره دخیله پاتې شوې ده. له بلې خوا په وروستیو کې د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر د ایران او طالبانو د رژیم ترمنځ ناندرې زیاتې شوې دي. ایران حتی طالبانو ته د اوبو پر سر یو میاشتنی مهلت ټاکلی او د اوبو د نه ورکولو د عواقبو خبرداری ورکړی دی. ایران د کجکي بند د اوبو د کتلو لپاره د پلاوی د استولو غوښتنه کړې، خو طالبانو د ایران دا غوښتنه رد کړې ده. د دې مسئلې ترڅنګ په پاکستان کې د عمران خان د پلویانو له اعتراض او پر پوځي مرکزونو له بریدونو وروسته د عمران خان د محاکمه کولو هڅه کیږي، او له دې سره په یو وخت د لګوند یو شمیر مهمو مشرانو د وتلو اعلانونه وکړل. په اقتصادي بحران کې د ډوب پاکستان سیاسي حالات کومې خواته روان دي او پر افغانستان به یې اغیز څه وي؟ دا حق موضوعات چې په دې خپرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره پرې وشخیږو. زموږ میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش چې له ترکیې څخه به راسره وي، په پا پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس چې له لندن به راسره وي، همدارس په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو شنونکی غاوس جانباز به له کاناډا څخه د ټلیفون لارې را سره وي، او همدارس د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد به له امریکا څخه را سره وي. میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته هرکلی وایم. دا شیبه لومړی دانش صاحب خبرې به له ترکیې پیل کړو چې تاسو مالته اوسئ. ترکیه له ډیر وخت راهیسې په افغانستان کې شکیل ده. د ناټو په چوکاټ کې ځواکونه لرل او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته یې هم له طالبانو سره خبرو او تعامل ته دوام ورکړی دی. په هغه صورت کې چې د رجب طیب اردوغان سیال قلیچدار اوغلو بریالی شي، البته یعنی احتمالا که دا کار وشي، د افغانستان په اړه به د ترکیې په پالیسۍ کې څه تغییر راشي؟
مننه. تاسو ته تخنیکي همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د ترکیې انتخابات نه تنها به جهان ته ډېر دلچسپ دي او د کنټرول او قابل ده دیدی چې باید دقت پکې وکړي، خپل ترکیې ته هم ډېر اغیزناک دي. په دې خاطر دوه کسان چې پیشتاز دي او دوام پړاو ته راغله، کلی ټول چې د نه تنها چې د ترکیې په داخل کې په جهان کې به تغیدودی نظریات توپیر لري، بلکې د ترکیې په حق په داخلي سیاست کې هم کلیچدار اوغلو او رجب طیب اردوغان جدا جدا مفکورې لري. کلیچدار اوغلو خاصتا یو سیکولر انسان دی او غربګرا دی، ډیر اتکایا پر غربي نړۍ په خصوص امریکا او اروپا باندې ده. برعکس رجب طیب اردوغان یو متعادل سیاست غواړي، یعنی ډیر تمایل و غرب ته نه غواړي، اتا تر غرب نه شرق ته ډیر، یعنی روسیې ته چین ته دې ملکو ته ډیر تمایلات لري. او په زمن کې اردوغان د یو ثبات خاوند دی او یو کس دی چې مستقل سیاست ورکی او مستقل موزیګری د دنیا په اړه باندې نسی. تاسو ته جواب ده چې دا هغه
لیکن سیاست مشکل. بله، دا خبره به پیشتو ځکه چې دا د دوی داخلي مسلې دي، لیکن زما پوښتنه دا و چې د افغانستان په اړه به که چیرته قلیچدار اوغلو بریالی شي، د ترکیې فعلا اوس خو سیاست ټولو ته معلوم ده چې د افغانستان په اړه څه سیاست دی، لیکن که د ده سیال بریالی شي نو د ترکیې په سیاست کې به څه تغییر راشي؟
زما نظر اولا خو کلیچدار اوغلو بورد په انتخاباتو کې ډیر کم دی، په دې خاطر سره چې اوزا داسې ښیي چې بیرته به رجب طیب اردوغان کې. که چیرته کلیچدار اوغلو بریالی سي، د افغانستان په عقله باندې د ترکیې سیاست د امریکې او اروپا د زاویې څخه کتل کیږي، نور به دوی مستقله سیاست نه لري. هر سیاست چې غربیان وځه کې د طالبانو په حق باندې او په زمن کې د کلشدار اوغلو مفکوره د طالبانو د مفکورې سره امخواني نه لري نسبت و اردوغان ته. اردوغان تقریبا یو تیوکرات اسلامیست دی او اکثره وخت کې د طالبانو سره نیک رابطه درلوده. تاسې ته جوته ده چې په 40 کاله کې د ناتو په چوکاټ کې د ترکیې فوجیانو ته هیڅ نوه تلفات وانه غوښتله او په هر ځای کې ډېر بریالی عمله دغه یې درلوده.
لیکن د دوی په افکارو کې ډېر فکر ډېر فرق شته. ډاکټر صاحب دانش د ښځو په برخه کې اول وګورئ، د ترکیې وضعیت څنګه دی او د طالبانو وضعیت څنګه دی، د دوی دریځ څنګه دی، د هغوی دریځ څنګه دی، او سره له دې چې په نسبي ډول یې له طالبانو سره اړیکې ساتلي دي، لیکن په ډېرو مواردو کې دوی سره مشکل لري.
بالکل بالکل، یعنی دغه حقوق چې فعلا په ترکیې کې ښځې لري، اتا کلشدار اوغلو پر دغه حقوق باندې انتقاد لري. نو ته دا راسه مقایسه که چې یعنی ترکیه بهترین ممثل د دیموکراسي د فعلان هیڅ مشکل نسته په دې کې، ولې دا مقایسه که د طالبانو د افکارو سره، د طالبانو د اندیشې سره، چې زه فکر کوم چې کلشدار اوغلو به په ډیر غټ پیمانه سره د طالبانو سره په مشکل کې. اما یو شی تاسې ته جوته ده چې ترکیه په افغانستان کې د هغه وخت امان الله خان د وخت رابطه چې لري، ډیر مکتبونه هلته لري د افغان ترک په نامه باندې هلته دوی لغه لري، او په باسازي پروژو کې پیلان ترکان ډیر علاقه مندي لري چې په معدن او دیشانه کې د ترکیه سرمایه داران سرمایه گذاری وکړي. نو زما په آن باندې کلشدار اوغلو هم نشي کولای چې داسې یو سخت دریځ سیاست وځه کې په دې خاطر چې دا نظام سرمایه داری دی، د خپل سرمایه داران د خوا څخه هم تر فشار لاندې راځي. اما د اردوغان په شکل باندې داسې سیاست ادامه نشي ورکولای.
ډېره مننه. سلامت اوسه ډاکټر صاحب دانش. ښاغلی زرده شمس هم اوس را سره دی. شمس صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په پاکستان کې ډیپلوماټ وی، مرستیال سفیر وی، که د پاکستان په اړه له تاسو سره خبرې پیل کو. په پاکستان کې فعلا ستاسو په نظر وضعیت کومې خواته روان دی؟ د تحریک انصاف ګوند مهم مشان له دندو استعفا ورکوي، فکر کوي هغه جنجال چې د عمران خان پلویانو اوسنی حکومت ته جوړ کړی و یا یې پوسټ جوړ کړی و هغه په ختمېدو دی؟
قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلامت.
هو، دا څه ده چې عمران خان ګوند خو په دې کې شک نشته دی چې تحریک انصاف ګوند د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت په کومک او مرسته باندې واک ترلاسه کړ. که څه هم عمران خان خپل د یو شخصیت په توګه په 13-15 کالو کې هغه ځان مطرح کړی و او یو سابقه هم لري، یو مشهور لوبغاړی و، ولې د داسې قوي ګوندونو لکه د پاکستان مسلم لیگ یا د پیپل ګوند یا په ایالتي کچه باندې چې کوم احزابو د مثال په توګه په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د دوی داسې کاملا دوی ته بشپړ شکست ورکول په 13-12 دورو انتخاباتو کې، دا د پاکستان د اسټابلیشمنت چې هغوی د پاکستان واقعي واک او واګي او د چارو واګي هغې سره په لاس کې دي، هغې د مرستې نه بغیر ممکن نه و. مګر وروسته عمران خان داسې د محبوبیت نه داسې احساس پیدا کړ، دا یو عمومي خبره ده. داسې وضعیت راځي، نواز شریف هم د مرحلې ته رسیدلی و چې بیرته پوز هغې په ضد اقدامات شروع کړه او هغې د واک نه ایسته کړو. نو هماغه دلیل و چې د دوی ترمنځ اختلافات راغله، عمران خان ممکن کوشش کو چې په ټولو چارو کې د هیواد په پالیسي کې بهرنۍ په داخلي مهمو چارو کې رول ولري او پوز دغه مخه نیوله. نو وروسته داسې په یو تهدید باندې بدل شو او پوز دغه مخه ونیوله، او موږ تاسو وکتل چې د خپل د پاکستان جمهوریت هم زیاته ضربه ده. که څه هم د عمران خان د ګوند یا د دې د تګلارې سره اختلاف کېدی شي، ولې په کم شکل باندې چې د دې اوس مخنیوي کېږي، او هر ورځ د دې مهم مشران هغه زندانونو کې واچول شول، مجبور کړی شو، او هر ورځ د هغې د 15 شپږو مهمو پخانی وزیرانو یا د ایالتي یا مرکزی اسمبلی غړو استفاوی ورکي او یا د ګوند خپل لا تعلقي خي، نو طبعا اوس یې دغه یو تهدید موقت توګه باندې یو څه کم کو.
بل فکر کوي چې د ګوند د مهم غړي چې درګرده استفاوی ورکوي، د فشار په نتیجه کې استفاوی ورکوي، او که واقعا د عمران خان له پالیسي سره او له تګلارو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی؟
نه فکر نکوم چې د نظر اختلاف وي، ځکه چې ټول په دې پوهېږي چې د پاکستان پوځ دغه وروستي چې کوم پیښې وشوې او کوم لاریونونه وشله او بیا د پاکستان د پوځ په وړاندې چې کوم اقدامات وشو، دوی د قول اردو د قمندان کور وسوځول شو په لاهور کې، او نور د دې مهم سمبولونه چې هغه د مظاهرچیانو لخوا لمنځه یوړل شو یا د خپو لاندې شو، نو یو ضربه ورکړه. او دوی چې پاکستان کې کوم یو خپل تصویر جوړ کړی د ډېر یو تقدس هغه پایمال کو، که څه هم پخوا د بعضو ګوندونو یا د تحریکونو د مثال په توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا هم دغسې بیانیه مخکې روانه وه، ولې هغې ته خو دوی په اسانه د غدارۍ او د خیانت ټاپې پې لګولي. مګر دا چې تحریک انصاف یو مرکزی ګوند دی، په پنجاب کې هم د اکثریت ترلاسه کړی و، نو دا مشکله وه. نو داسې هم ګنګوسی دي چې دې کې هم کېدای شي د اسټبلشمنټ لاس وي، په لوی لاس یې داسې وضعیت رامنځته کړو. مګر عموما داسې ښکاري چې د فشار د عمله دی دا کار.
بله، یو بل پوښتنه له تاسو څخه په همدې ارتباط، فکر نه کوئ چې که عمران خان بیا ونیول شو د ده پلویان به بیا د تیر ځل په شان کوڅو واټونو ته راووځي او همغسې ګډوډۍ به رامنځته شي؟
اوس مهال لږ احتمال کم ښکاري، ځکه چې د دوی اکثره مشران چې هغه دغسې پاسونونه یا مظاهرې خو هغوی رهبري کولې، دغه د دوی دا قمانده چې ده دغه د کمانډ او کنټرول یا د دوی رهبري هغې تقریبا د منځه وړې ده، یا زندانونو کې دي یا پې فشار را وړی او یا د ډېرو د خپل ګوند نه استعفاوې ورکړي. نو اوس مهال په لنډ مهال کې خو یې دغسې د مشکل د منځه وړی دی، او ماغه دلیل دی چې عمران خان بیا بیا په خپل ویناوو کې هم وایي چې یعنی حتی زما د خپل د ګوند د غړو سره د مشرانو سره البته د هغې سره اړیکه نه ټینګیږي، نو د دې ټولو شیانو مخنیوی کړی دی.
بله، ډېره مننه شام صاحب. ښاغلی نجیب آزاد د باور غورځنګ مشر، د ایرانی او افغان پولیساتو ترمنځ نن هم په د نیمروز په ګنګ ولسوالۍ کې نښته شوې، ستاسو په نظر د ایران او طالبانو اړیکې کومې خواته روانې دي؟
سلامونه درنښت. د ایران او طالبانو اړیکې هیڅکله داسې مستحکمې دوامداره اړیکې نه وې. اغه د ایران د ګټو د لپاره وخت نا وخت هغه ک طالبان وی یا ک نور دغه تیری او تپلی وی په افغانستان کې دغه لاسنیوي هم کړی دی، کله چې د ګټو اجازه ولل د بیلګې په توګه په خوا کې د جمعیت اسلامي سره خورا ډیر نږدې اړیکې درلودې او هر ډول مرستې ورسره کړې وې، او د جمعیت په ډیرو مشرانو دا په وار وار ویلې د دې تر څنګه د هزاره ورونو کوم سیاسي احزاب چې دي غوټر خپل اړیکې دي، حتی هغه زرګان چې په افغانستان کې په ایران کې یو بخښه راځي سوریا کې مو جنگوله، او د طالبان سره خپل اړیکې د مالل چې هغه متحده ایالات خپل سپونځ لري یا حتی کولا دي هغه چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو د پاره په افغانستان کې سپونځ جوړ شي او د تریو پیډه پر سپونځ کولای شي دا سپونځ جوړول کې رول ولوبوي، او بیا حتی افغانستان د نظام
زما سوال استان داو آزاد صاحب، دا صحیح ده چې د دوی ترمنځ اړیکې ولې وي یا په څه خاطر دي تمن چې خپل ملي ګټو ته په پام هر هیواد له یو بل هیواد یا یو بل ډلې سره اړیکې جوړوي، لیکن فعلاً دا اړیکې کومې خواته روانې دي؟ په وروستیو ورځو کې د هلمند د اوبو د حق په سر ډېرې ناندرۍ جوړې شوې، او اوس دا د تازه سرحدین ختم شوه ده، او دا اوله نشته نه ده، د سه معلومی شي چې دا ورستی نشته ډیره جدید نسبت په خوانو یو ته
یو شی چې هغه ډیر ښکار دی. طالبان په ټوله کې د خپل سیاسي ساختار تعریف نیولې بیا د بهرنۍ پالیسۍ د فراحت سن لري، د دې څومره روابط په تیر کې هم و، یعنی په دغه دوه کلو کې کبیران کې د ناسیم کړي د مقاومت سره یا مثلا د سفارت په سفارت سره اغه د البته د افغانستان د پړی په انفرادي ډول باندې هغه تسامي مونږ سره یې هر کله وسو. طالبان د ایران سره د اړیکو د لپاره هیڅ نه لدی، د تاریخ لپاره چې اگر په هغه پالیسي باندې هغه تعریف ولدي، البته ایران هڅه کوي چې ډېر تډیر فشار وارد کړي. ایران په دې کم وو یا هدي اقل دا چې یو فکر کوي چې د طالبانو یو پاشلې نظام چې هغه په مسایلو باندې نه خبره دی، او د دې تر څنګ خپل ستونزې هم د نن په هواد کې لري د بهرنیانو سره لري، نو که دوی سره ستنه اړي کې وو پالیسي او سفارت هم مثلا وو سفارت دي دي وخت په ځینې مواردو کې د دوی سره پټي یا ښکارا ناسي وو، نو دا د اوبو مسله د اوبو تر مسلې تر څنګ نور کوم مسایل چې یا کوم غوښنه چې دوی تاسو فکر کوئ چې مثلا د داعش لخوا به دوی ته ګواښونه وي د افغانستان د خاورې دیغو په مخنیوي کې به طالبان مرسته وکړي. هغه وخت څه سول چې طالبان په دې حق باندې د مرستې توانایي هم نه لري او د اوبو مسله همدغه چې ده لکه د ډیورن مسله چې راپورته شي دا یو ډېره حساسه مسله ده. کله هم چې د ډیورن خبره کېږي یا ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو مسله پورته کېږي په دې حق باندې هر هغه څوک چې هر څومره نشبه هم وي ایران ته هر څومره د هغو سره ښې اړیکې هم ولري د افغانستان په ولس کې دا مسله خورا ډېره حساسه ده. لکه مخکې مې چې مثال توګه د ډیورن مسله راوستله نو هر کله چې دا مسله راپورته کېږي طالبان و غواړي کوونه غواړي هغه دغه دریس کې البته لکه د ټولو پخوانیو دولتونو خپل دریس چې غونی ولې و دی پیل کومه مثلا هغه تړون چې مرخه په دلوه دی د شاله وخت د ایران سره دغه لمخې باندې د ایران کې پاتې کیږي. البته د ایران او د پاکستان د طالبانو اړیکې به نور هم خراب شي په دې کې شک نشته.
ډیر زیاته مننه کور ودان. شاغله غوث جان باز صاحب، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو او ایران اړیکې کومې خواته روانې دي؟ آیا فکر نه کوئ چې ایران په ځینو مواردو کې خصوصا د داعش په برخه کې طالبانو ته اهمیت ورکوي یا له طالبانو سره دا چې اړیکې لري او اړیکې پالي یو دلیل هم همدا دی؟
مننه ټولو ته سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. ګوري د طالبانو او د ایران د حاکمانو اړیکې یوې نامعلومې خواته روان دي. تر یو وخت پورې د دوی محاسبه شوې کوژده روانه وه، خو دا کوژده په یو واده چې هغه هم د یو مینې واده اوسېږي هغې خواته لاړ نه او هغې ته هغه خواته تللی هم نه شوه، ځکه چې د دوی منافع په ریجیکه توګه ډېر سره متضاد دي او مخالف دي. طالب تر اوسه پورې یو آیډنټیټي مشخصه نه لري، داسې حال کې چې د ایران هغه کومه آیډنټیټي چې ده هغه شینیزم دی، هغه د شینیزم ایدیولوژي ده، هغه د شینیزم د ایدیولوژي انتشار دی په دنیا کې. او البته چې هغوی دغه په یو د دولت په یو سیستم کې راوارد کړی دی او په دغه توګه د خپل دولت د منافعو نه هم ننګ کوي. اوس طالب لکه چې مې مخکې اشاره وکړه تر اوسه پورې هغه خپله آیډنټیټي نه لري او تصادفي هم نه ده چې ایران او مخصوصا روسیا دغه دوه هېواده چین لږ دره په محتاطانه حرکت کوي، ډېر چې هغې هم خطونه واخیستل د متقینه او په دغه دوه وروستیو درې هفتو کې که تاسو څېړنې وسېږي چې حتمن هم څېړنې دي ارزیابي کړي دي چې د هغوی اعلامې هم یو داسې خپل درشتي لري د طالبان په مقابل کې وایي چې تاسو هلته ترورستان ساتي، موږ تاسو باندې اطمینان نه لرو، حکومتونه تر اوسه محصول نه دی او داسې خبرې او خطو واخیستل چې هغه د ایغور کوم پارتیزانان چې دي هغوی هم هلته د افغانستان په خاورو کې خوندي دي او فعالیت هم کړي، یا یې موږ ته وسپاري یا یې ولیږي یا یې زنداني کړي. بهرحال اوس چې بېرته راشو ایران ته، ایران او روسیا عین فشار نه کار اخلي تر څو چې طالب خپل اصلي قالب جوړ دي، یا پښتو کې هغه دی یا لاندې یا باندې یا د باندې، یعنی هغه خپل شین باید کار کړي چې بل آخره دا طالب چا سره دی، امریکایانو سره دی، منطقې سره دی، یعنی روسیې سره دی، ایران سره، چین سره دی، چا سره دی، دی بل آخره کومه لوبه غواړي مخته یوسي. تصادفي هم نه ده چې پرون او اوړمه ورځ دوال د روسیې لوړ پوړي چارواکي چې د دفاع وزیر او د شورای امنیت هغوی مشر پاتروشوف او شیګو دوی اعلان وکړ چې په افغانستان کې تروریستي ډلې د دوی تعداد زیات شوی دی او حتی تر دې بریده د دفاع وزارت مخته راوړي ویلي چې د منځني ختیځ نه امریکایان تروریستان افغانستان ته انتقالوي او د افغانستان د طریقه یوه دومه لاین د جنګ غواړي د روسیې او د منځني آسیا.
جان با صاحب، څه فکر کوئ چې روسان هر څه موده وروسته داسې خبرې کوي او په عین حال کې بیا له طالبانو سره ښې اړیکې پالي، فکر نه کوئ چې دوی غواړي په دې شکل سره د منځنۍ آسیا هېوادونه وبیروي او خپل نفوذ هلته لا زیات کړي؟
بېل شکه چې دغسې یو هدف روسیا لري او نه یوازې روسیا لري، ډېر هېوادونه نورې هم لري، خو دغه د کلچې او د خنجر چانست خو نن نه دی پیدا کنه. اما په ټولیزه توګه که تاسو وګورئ چې د روسیې هغه کومه ایشوګری شو ډیر مدروانه او طالب سره هغه چې اوس نه ده اوس دغه د سمرقند د کتنې د کتاسو اوس سمجوي او وی ګوري د روسي برخو طالبانو سره زین چې ډیر ستور او ډیر کلک پرګماتیک نه محاسبه شوی باندې څنګه ورکی نو اوس روسیا هغه چې طالب وای هغه ته غواړي هغه وعده کړه کوي هغه باید اوس عملی او ورسره بلی د روسي او د ایران تشویش د دې لپاره چې زیات چې بل اخر طالب نکړي شي چې بل سو استفاده وشي د منطقي او د روسیا او د ایران د منافع د خطر په ځد او تاسو د سیمه ده چې اوس داس خو د حکومت خبره نه ده هغه تکنیکی وسایل چې نن ورځ شتون لري ټول کې چې په کجکی باندې څومره وږي په د کمال خان په باندې څومره ده او به هجوم دی او د پاسمتا ټول شم بدلې شي او دغه یو فشار هغه هم ډیر د سی خوشونت بار فشار چې دغه په دې باندې راو کې دا اختار در کوم چې باندې جدي فکر وکاو د دې اختار ډیر جدي دی چې دا پیمانه نشي دا یو خبره خو عادي خبره نه دي او په هر حال کې مطلب دا و چې په دغه ترتیب بل اخره طالب دې ته اړ کی چې اعلان کی چې چا سره دی منطقي سره دی یا فرامنطقي سره دی تاسو که وګورئ د اروپا مثلا خبرګونونه او د متحده ایالاتو خبرګونونه هم د سې تر یو بریده د پاکستان د یو محتاطانه دریز تاسو به پوه شئ چې رښتیا سره هم په دغه موضوع کې دوه قطبې جوړ شوې
بله
ایران منطقه او فرامنطقه چې یو تر یو بریده پاکستان هم هغه سره دی ان دغه تکرونه اوس واضح شوې دي چې کارای کی بل اخره طالب کما بی طرف کوم بی طرف دریز بغوره کوي یا به ځکه په تاسو میلان زیات
بله ډیر مننه سلامات اوسه دانش سب کم دغه دی ایران او طالبانو مسئله لتاس هم بو پختمه فکر کوي چې د هلمند او بو په سر لانچه به د ایران او طالبانو ترمنس ډیر جدي مسله وي یعنی د یو بو د حق غشتل د ایران جدي غشتنه ده او که تاسو فکر کوي چې ممکن ایرانیان د دې لپاره چې د خپل خلکو پام بلی خواته واړوي دا مسله ډیر راپورته کړي ده تاسو ته معلومه وي چې سیستان او بلوچستان د ایران د ورستي یو کال په اعتراضونو کې یو ل ډیرو نارامو ولایتونو څخه وو ډیر خلک په اعتراضونو کې وو وشل شول او په عین حال کې د ایران یو ټټولو بې وزله ولایت دی چې نارضایتي پکې ډیره ده
دا د دې کې دوه مسلې باید اساسي په نظر کې ونیول شي اولینه مسله خو دا ده چې تاسو هم ودی ته اشاره وکړه چې په دې اخر کې ایران د بلوچستانو د کسان اعدام کړ او تقریبا تاسو ته جوته ده چې په د ایران په ټول شهرونو کې بلوچستان یعنی د زایدان هغه موقت شي احتمالات د دې سچې بازي مصالحانه حرکتونه هم پاره کې شروع سي بلوچستان همیشه هغه ارتباطات چې د افغانستان او پاکستان سره لري تسلیحات یعنی ګرم وسله د انتقال په باره کې کم خاص پښتون زمو لري نو په دې خاطر سره رئیسی دا خبره په دې وکړه چې ازهان دا غیدامو څخه واړی او تقریبا ودی ته بل اساسي مسله دا ده چې تاسو دقت وکړئ د قطر صدر اعظم چې راځي و کندهار ته او حالت د ملا حسن اخوند سره او چې ډیر شواهد شي چې د خپل نائبت الله سره هم دې لیدلې دي حالت دا شي چې روسانو په ایرانیان نور د دې څخه ناومي تسوا ایرانیان او روسانو داسې فکر کوي چې کابل هغه د قطر مذاکراتي ټیم به د امریکا سره خوشبینه وسی ولی دغه رادیکال طالبان چې په راس کې خپل شیخ نائبت الله دی دا دې تمایلات و روسی و ایران ته لري ولی جواب اس و د قطر صدر اعظم دا وخوځل چې ولی قطر په کندهار ته سفر وکړي په جواب ته دا وخوځل چې مونږ غواړو د نائبت الله سره دیل وکړو معاملو وکړو دا قطر یعنی امریکا دلته یو اساسي پرمنځ سوچي دا پتان ایرانیانو هم السلام علیکم خو دی روسانو هم السلام علیکم خو دی متیو سل اتیا درجه د شرق پالیسی مطلق اند طالب په مقابل کې تغییر وکړل اگر محاسبه چې دی کړي و چې طالب کې دای شي چې د امریکای سره شل کال وجنګي
او د ډیر زپل سوې د احتمالات د تعامل د امریکای سره مشکل ده او په کچه ته تعامل او کی هغه سي دلګرمي نه ورسره لري او دې دې کوشش کوي چې دا نیرو ځان ته راکش کی او افغانستان هم چین د یو بازار په صفت باندې او هم روسانو ایرانیانو وڅلې چې خپل قراردادونه واشي ولی بل عکس باندې دی اوس په دې نتیجه ورسېده چې طالب پر اساس د دوه د یو معاملې سره راغلی دی او معامله مطلقا امریکایانو قصند معامله وکړه او دا قدرت دوی ته ورکړي هغه شی چې دوی انتظار
درلود. اما فکر نه کوي دا خو تاسو یو وړ خبره کوي کدي طالب له زاویې د مسلې ته وګوري روسان څه ورکولی شي یا چینایان خو چاته مفت پیسې نه ورکوي په دې دوه کال کې له طالبانو سره څه ډول مرسته کړې ده هغه مرستې چې لوی دیزوالو کړې دي له دې سره مقایسه کوي
ګوره ما غوښتل چې دې نقطې ته راسم اوسو به موضوع دا ده چې د طالب محاسبه څه شی ده طالب څه شی غواړي په نظر کې طالب د ځان سره سنجش لري چې دغه ویجاړ سوی اقتصادي حالت دغه سی یو حکومت چې تقریبا د دې ته په میراث پاتې شو چې د هغه انکشافي بودیجه عادي بودیجه بهرنیانو ورکوله دا یو میراث و دې ته پاتې شوی ده دغه میراث ساتل آیا د شرق د روسیې د چین و ایران امکانات دومره څه چې جایګزینه د غرب څه کنه دا و چې کابل یعنی د کابلیانو د کابل ادارې وسته د چملای بت الله ته قناعت ورکړي چې موږ باید او باید د غرب سره ډیل وویو او معامله باید د غرب سره وکړو دا کسان جایګزین کېدای نه شي دا الټرناتیف نه دی چې موږ د دې سره په معاملو کې ولاسو روسان خپل د اوکراین په جنگ کې ګیر دي او ډېر اقتصادي ډېر ضربه خوړلې ده ایران خپل انفلاسیون بيخي ولر دی چینایان اصل قیاس داسې اراده نه لري چې د امریکای په شان باندې داسې پیسې استفاده وکړي خپل د امپراتوري د غزولو لپاره فقط یو ګوزین امریکایان دي نو دا باعث دی چې د طالبانو په منځ کې یو واحد نظر منځ ته راسي چې هغه واحد نظر دا دی چې دی به سره د چې بیرته خپل تعلقات د غرب سره جوړ کړي که تاسو متوجه اوسئ د دې سخنګویان او د دې وزارت خارجه حتی وزارت خارجه په صراحت باندې دا خبره کوي چې دا باید اطمینان د امریکایانو وي چې موږ عملاً دنیا موږ په رسمیت پیژني عملاً دنیا موږ سره راکولت لري او د طالبانو محاسبه دا ده چې ایران پاکستان ازبکستان تاجکستان ترکمنستان هند و چین دوی خو د تجارتي لحاظ څخه مجبور دي چې طالب سره تعامل وکړي اوس نو غرب راکش کړه دا خو د مجبوریت پر اساس تعامل کوي هغه کسان چې مونږه واټنې لري دی او موږ ورته احتیاج یو راشي چې دا غو سره ډیلو معاملې وکړي.
بله ډیر زیاته مننه سلامت اوسئ. آزاد صاحب د پاکستان موضوع مخکې یاد شو چې وای زموږ نورو ملمنو اشاره وکړه چې د افغانستان په مسأله کې پاکستان له لویدي سره نږدې د نسبت ایران او روسیې او چین ته پاکستان په دوه موده له افغانستان ته شارلز دافیر ټاکلی و د سفیر سطحه یې شارلز دافیر ته راټیټه کړه بیا هغه هم له یوې حملې وروسته لاړ چې تر ډیرو پورې تللی و او ځانګړی استازی هم نه درلود هغه هم استعفا کړې و خو له اوږدې مودې وروسته یې ځانګړی استازی په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره وټاکه. تاسو څه فکر کوئ د پاکستان علایق بیا په افغانستان کې زیات شوي دي او کنه له اوله هم وو دا د پردې شاته و اوس د بلې خواته راغلل څرګند شول
د پاکستان علایق لاول سره و خورا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل و اما کوم بدلون چې راغی همدارنګه لکه د پاکستان دننه کوم سیاسي بدلون چې راغی یا د پاکستان پخواني لومړي وزیر چې څه پېشمني کړې وه هغه همغسې نسوله همدغسې د افغانستان په قضیه کې وسوله. د افغانستان په قضیه کې پاکستان تر 15 اگست 2018 خورا ډاډه و چې دا مسله به بېرته دوی ته وروسپارل شي لکه په تیرو څلوېښتو کلونو کې چې د افغانستان مسله پاکستان سپارل شوې وه او هر ډول اقتصادي او سیاسي او نظامي امتیازات یې ترلاسه کړل. دا ځلې د لومړي کال په تېرېدو سره دوی ولیدل چې دا مسله هغه ډول چې دوی فکر کوي چې دوی ته سپارل کېږي او متحده ایالاتونو به دوی سپاري هغه څه نسوله قطر په دې کې بخیا دونه سوله خورا مهم رول ولوبوي. زه چې کوم معلومات سره او دقیق معلومات اوس ډېری تصامیم حتی د ملا حیبۃ الله په نامه باندې چې کوم فرمانونه لاسلیک کېږي او بیا خپل چارواک ته ورکول کیږي هغه هم د قطر نه راځي. هغه نوې تصمیم په قطر کې نیول کیږي. پاکستان دلته هغه ډول چې توقع و هغه ډول یې ترلاسه نه کړل. البته د دې ځانګړي استازي چې د افغانستان لپاره سپارلې دی یو یادونه مهمه بولم چې پاکستان هر کله هم چې غوښتي او کلم چې وغواړي د افغانستان په قضیه کې د طالبانو سره په خپله مستقیم خبرې کوي. البته استابلیشمنت یې یا هغه څوک چې پاکستان کې واکمن دی د استازي لکه د نورو هیوادونو چې خلیزات کوم رول درلودی یا مثلا اوس د متحده ایالاتونو چې کوم ځانګړی استازی دی هغه یا کابلو دغه ډول د پاکستاني استازی نشي کولی ځکه پاکستان مستقیم د طالبانو سره خپلې اړیکې لري. طالبانو تقریبا د ټولو مشرانو کورونه هلته دي تګ او راتګ هم شته. لیکن هغه ډول چې د پاکستان پر د افغانستان په قضیه کې د افغانستان په مسایلو کې څومره چې برلاسه وو هغه برلاسه توبې خورا کم شوی دی او په خپله په طالبانو کې یو لامل دا دی کوم والی چې په طالبانو کې هم یو ویش رامنځته شوی دی. دا یوازې د اخندزادګانو او د حقانیانو مثلا نه دا دلته مثلا صدر ابراهیم هم دا رقم ذاکر ځای وډاله مثلا دا اوس چې څوک راغی د حسن اخندزاده ځایناسته ته دی خپلې مستقیمې اړیکې لري چې نه د اخندزادګانو سره ډېر دی نه د حقانیانو سره دی. نو دغه ویش هم چې په دې کې دا بلې څه ډول چې اوس تېره پېده داسې ویل کېږي داسې تحلیلونه کېږي چې په دې کې متحده ایالاتونه وړاندې ته چې طالبان واک ته راشي دا فریکسونونه را مست کړی ول پته د خپل اطلاعاتي جوابونو په مرسته باندې چې هغه په دې کې قطر ډیر مهم رول لوبوي. نو طالبانو د وبخښي د پاکستان علاقه یا لیوالتیا خو هم و وسم د سبب هم د افغانستان په ځای کې هغه طالبې کې هر دلته راځي. لکن هغه ډول چې د برلاسي تور درلودي د افغانستان په ځای کې هغه وضعیت خوراړې پیکا سوي دی.
بله مننه. ما غوښتل چې همدغه پښتنه له شاغل شمس څخه وکم چې دوی څه فکر کوي مخکې داسې باور وو وسم البته دا باور ځینې لري چې د طالبانو په منځ کې پاکستان ډېر نفوذ لري د دوی په پریکړو کې اغیز لري. آیا شمس صاحب وسم تاسو هم داسې فکر کوئ چې پاکستان که وغواړي په طالبان خپل سیاست بدلولی شي خصوصا کوم داخلي سیاستونه چې دوی عملی کوي او ډېر افراطي دي او نړیوال ترې شکایت لري افغانان هم لري نړیوال هم لري.
زما په نظر زه سره زیات موافق نه یم. دا لږ زمنګ د طرف نم لږ مبالغه آمیزه دریزو او د طالبانو له خوام د تیر حکومت یا د جمهوریت په اړه دا یو مبالغه آمیزه دریزو چې دا مکمل د غرب غلامان دي او موږ به ته د پاکستان د غلامانو خطاب کوو. د ګټو په بنیاد باندې د اړیکا د پاکستان د طالب سره د طالب هم د کې ګټه والته زینو خوندي حتی د بازو په کې تجارتونه او کاروبارونه واغ قسم دي کورنۍ دي. مګر بدبختانه د سلسله د تیر سلوي 15 کال نه روانه ده. مجاهدینو وضعیت هم هم دغه سی او یو وخت یو پاکستانی سره زمنګ دغه بحث مهم چارواکي نو هغه ویل چې زمنګ دروازې خو خلاصي او مونږو قتل شي هکله د مجاهدینو په لاس باندې د ډاکټر نجیب رجیم رنګ شو هغه خلک هم پاکستان ته لاړل. اوس د طالب د لاس چې څوک وتل اکثر لاروي پاکستان وا نو پاکستان دغه یو تګلار خپل کړی دا د یو لاس کې یو کارت ته چې هر وخت استفاده کوي. طالب کې دا څه ویل کیږي چې بعضی کډیشته بعضی اشخاص ته چې مستقیم د پاکستان د تاثیر لاندې دي یا زیات هغه ته نږدې دي مګر دا څه خپلواک فکرونه او نظرونه پکې هم شته دي. من هیڅ د یو غرزنګ د یو تحریک د پاکستان په لاس کې نه دی. اشخاص او افراد کې دي شی او بدبختانه په تیر جمهوریت کې هم د بعضی اشخاصو سره کې دا خبرې وی چې د پاکستان یا ایران یا نور هیوادونو ګټو ته ځمن دي. نو زما په نظر دا به کاملا دغه نه وي. زما په البته زما په نظر درسته به نه وي چې وایو چې مکمل یا د دوی په لاس کې دي یا د دوی خبره مني. مګر کوم هغه فکر چې د ایديالوژي چې دا غو سرچینه د پاکستانی مدرسو نه اخلي او استادان غیزه کیو د دوی دغه افراطی تګلارې لچ ګورو ولی هغه زمنګ یو افغانی افراطی دغه هم شته دی چې هو یو بدبختانه په 1315 لسیزو کې جوړ شوی دی. چې ما هغه ملا چې په پاکستان کې چې هغه د دوی استادان دی هغه دومره افراطی نه دي د خپل ځان لپاره دغه څه نه خوښي. او زمنګ چې هم سره په 13 کلونو کې مذاکره وي هغه به هم دغه څه دریز نه خپل او چې نه دومره افراطی دي. مګر طالب چې نن په افغانستان کې واکمن دی دغه نه زیات افراطی ګامونه پورته کوي ولی دا هم د افغانانو یو متاسفانه یو خصلت دی. کاغه په خا کمونستان او هغه به د روس د شوروي د کمونستان نه په افغانستان کې افراطی اقدامات پلي کول، نو دا یو د افغانانو خاصیت هم دی. نو زما په نظر شته دی پکې بعضې اشخاص چې پاکستان سره به زیات نږدې وي، اړیکې به لري، مګر داسې کاملا د هغې په کنټرول کې نه دی چې د دې تګلاره پالیسي هغې جوړه کړي.
جان باز صاحب، نن دوه خبرونه دي. یو خبر دا ده چې په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په قافلې یا کاروان باندې چاودنه شوې ده او درویشت پاکستانی پوځیان ژوبل شوي دي. بل خبر ده وایي په خیبر کې د اف سی یا ملیشه ځواک باندې حمله شوې ده د وسلوالو له لوري. یو سرتیری وژل شوی دی او پنځه نور ژوبل دي. کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی دي، دا ډول بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي. څه فکر کوئ چې د طالبانو واک ته رسیدو پاکستان ته ګټه ورسوله او که تاوان؟
ګوري، زه به دغه مخکې سوال ته ستاسو په خط کې لنډ تم شم. زه د طالبانو په باره کې په اړه دغه چې خویپینګ نیم لکه ځینې زما همکارانو دوستان چې دي، زما په نظر طالب مطلقا او یو بربند واقعیت دی چې دا یو پاکستانی طریقتي پدیده ده. بلکل ښکاره ده چې د پاکستان د خوا جوړه شوې ده. دا زه منم چې په افغانستان کې افراطي چپیان شته، دا زه منم چې په افغانستان کې راستي افراطي ډلې ټپلې وي، دغه کمونستان وو، یعنی افغانستان کې خو کمونستان هم نه وو، هماغه خلقیانو پرچمیان یا ستمیان یا پاکستان هر څه چې ورته وایي دا مجاهد خیل، دا هر رقم وو، هم معتدل وو، هم افراطي وو او هم موتا. خو په هر حال یعنی خپله طالب دا مطلق یو پاکستانی پدیده ده او په دې کې زما په نظر شک کول نو دا زه نه پوهېږم.
خو زما سوال دا دی چې اوس تاسې دا باور لري، لیکن دغه واقعیتونه په نظر کې ونیسئ، نو پاکستان په دې کې ګټه کړې ده که تاوان کړی دی؟
بالکل ګټه کړې ده، بالکل ګټه کړې ده. په افغانستان کې مطلق د هغوی د تاثیر او نفوذ او حاکمیت لاندې یوه ړنده ډله ټپله حاکمه شوې ده. افغانستان مطلق د
دغه فکر نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو هغه طالبان یا هغه سخت دریزی چې د پولی یا د دوران کرشي ابلې غاړې ته دي، هغوی هم تشویق شول، هغوی لا جګړو ته زور ورکړ.
بل شکه چې په دې په هره پدیده کې دننه یو تضاد شته دی. ټول شیان د کنټرول وړ نه دي. بل شکه دلته ډېر نور لاسونه چې هغه هم کار کوي، د منطقې استخبارات دي. په عمومي توګه دغه لوبه هم په منطقه کې هم په فراه منطقه کې اوس د ډېر لوی بدلون په حالت کې ده. تاسو وینئ د اوکراین بحران دا یو جهاني بحران دی. دا طبعا چې هم منطقې ته تغییر ورکوي او هم فراه منطقې ته. په ټولیزه توګه موږ تاسو پس دغې اوکراین د جنگ نه بالکل بل واقعیت بل واقعیتو سره به مخامخ اوسي، یو بل جوړښت به رامنځته کړي. دا چې کوم جوړښت به رامنځته کړي دې باندې به موږ تاسو نور بحثونه وکړو. خو اوس که مشخص رای شو د طالب او د طالب په مات کې چې هغه پدیدې رامنځته کړي، هغه حالات رامنځته کړي، پاکستان کومه لوبه مخته وړي او پاکستان ولې داسې مخته کوو د طالبان. دا خو تاسو د دې عمران خان خبرې را په یاد کړي، د قریشي خبرې را په یاد کړي، د رباني کار خبرې را په یاد کړي، دا د بوتو بینظیر بوتو خبرې را په یاد کړي چې دا طالبان څه کم تر رامنځته شول.
لیکن یوه مسله بلم باید په نظر کې ونیسو. فکر وی له مجاهدینو سره پاکستان جوړو، مجاهدینو ته پناه ورکړې وه، خو کله چې کابل ونیو دا تور لګول کیږي چې د مجاهدینو حکومت په ړنګېدو کې د پاکستان رول و، ځینې افغانان دا تور لګوي. یعنی پاکستان چې د هرې ډلې ملاتړ کړی دی، بیا وروسته دا تور پې لګېدلی دی چې د همغه ډلې د کمزورولو هڅه یې کړې ده.
بل شکه چې یو چې هغه پخواني مجاهدینو ډېر ندامت خور، ډېر پښیمانه وو، صحیح ده. مګر تاسو د حکمتیار ښاغلي حکمتیار نه کم ځلې حتی د پاکستان په ضد یوه کوچنۍ خبره اورېدلې ده، د سیاف نه اورېدلې ده.
نو خو هغه واک ته رسېدلی وو. سوال شاید دا سوال ځکه هم مطرح ده چې هغه که واک ته رسېدلی وای شاید هغه هم دا کیله پیدا شوې وای.
ګوري، دغه ملي احساس هغه یا شته یا نشته. سینه کې چې زه واک ته ورسېږم، د ملي احساس پیدا کوم، او که په واک کې نه اوسېږم نو زه دغه اوس هېڅ وکړم. پخوا یو ډیپلوماټ هم زه اوس هېڅ نه یم، یو سیکرټ که نه، اما ما څخه زما ملي احساس هېڅوک اخیستی نه شي، هېڅوک هېڅکله په هېڅ قیمت. زه د افغانستان مشاهیر، تاریخ، فرهنګ، دغه عادي لنډۍ دغه ته احترام لرم، دا ساتم. دا خپل ذهن کې ورته تقویت ورکوم. تاسو یو طالب ته داسې تصور کوئ چې طالب څه کوي؟ د افغانستان تاریخ سره، د افغانستان هویت سره، د افغانستان ارزښتو سره. نو دې باندې ځان غولول چې دا یو پدیده ده او دا به ملي ازادي بخش حرکت اوسېږي، دا ځانته فریب ورکول دي. طالب راغلی چې افغانستان نابود کړي، د افغانستان تاریخ، د افغانستان استقلال، بهرنی سیاست، اقتصاد، دا ټول د پنجاب لاندې هغه څه لکه چې پښتونخوا د هغې نه بدتره کړي، د کنټرول لاندې راولي. تاسو د ټول کابینه کې د طالبانو یو کس چې دولسم صنف تکمیل کړی اوسېږي ماته وښي، یو هغه اشخاص چې پوهه ونه لري اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، بشري او فقط مدرسه ویلي اوسېږي، هغه څنګه کولی شي چې افغانستان سره مینه ولري؟ هغه څنګه کولی شي افغانستان ته پرمختګ ورکړي؟ دا چې نورې لوبې کېږي، هلته درز و دروز روان دی په خیبر پښتونخوا کې، په نورو ځای کې بیا موږ ګورې ټول په د پښتنو په منطقو کې دا کارونه کېږي. او معلومه ده چې دغه منطقه باید نارامه وساتل شي. افغانستان هم د کنټرول لاندې او هم نارامه اوسي. نو دې ترتیب هغه کار چې روان کړی دی پاکستان او متحده ایالاتو د قطر د دفتر تاریخ دلته دوه موضوع دی چې هغه تاسو مستقیم سوال ترې شو. دوه حالات دي، د پاکستان منافع د طالبانو په وجود کې به تر اخره پورې تعریف او تثبیت شي. دغه یو ټکر د امریکایانو او پاکستانیانو په منځ کې اوس راغلی دی چې بل اخره طالبانو ته تر رقم ته هغه نهایی اجنډا ورکړل شي چې هغه په هغه ترتیب دوی مخته راشي. نور خو طالب کوم ظرفیت نه لري، خپل فکر نه لري، خپل مفکوره نه لري چې هغه تطبیق د افغانستان د پرمختګ لپاره. ټول فکر د هغوی د مدرسې په ماحول او په چارچوب دی. کاشکې دغه زما دوستان چې دلته غږیږي که نه چې ځینې زه پېژنم، دوی لاړ شي طالبانو سره دغه مشورې هلته ورته ورکړي، هلته ورته خبرې وکړي چې دوی څو ورځې هلته کولی شي کار وکړي زما په شمول، که نه؟ نو په دې ترتیب زه بیا هم په دې دغه باندې ټینګار کوم چې طالب افغاني پدیده نه ده. طالب افغانان
وګورو چې دوه نور مېلمانه مستاسو دي نظراتو په اړه څه نظر لري. لومړی آزاد صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
ګورې لکه څنګه چې جان باسا یې وویل، په دې کې خو شک نشته چې دا ایدیالوژي د کوم ځای راغلی ده. او دا اوس خبره نه ده، ماضي نومونه بدل شوي دي، که په جهادي ګوندونه او کنن طالبان دي او که سبا بل څوک دي، نومونه به بدل شي. ایدیالوژي پاکستاني ایدیالوژي ده او د سایکلون د عملیات په دې خوا د سړې جګړې نه وړاندې دا فایل شوی ده او هغه ډېره مشخصه ده. یعنی یو بې ثبات افغانستان د پاکستان د لپاره ځکه ګټور دی چې یو هغه دعوه چې موږ ورسره لرو هغه باید همدغه شي، د دې داوا پاتې شي د دې په واکې یو غسیمه وغه ټول مسائل. او د دې ترڅنګ همیشه د همدغه د افغانستان د مسلې څخه پاکستان هیڅ کله بلې تولید نه درلودي، واځي ده یا به چې ډالو تولید درلودي پاکستان چې نو کوم وضعیت کې د څومره قدرت لري د افغانستان د بدبختۍ ترلاسه کړي، سیاسي کې اقتصادي او نظامی قدرت دی. بحث دا نه دی چې طالب څوک دی، دا په ډېر واضح ده د افغانستان ماشوم پیږي. بحث دا دی چې پاکستان آیا هم دومره واک لکه مخکې تاسو موضوع فایل کړه څومره بلاشتوب چې د افغانستان په قضیه کې درلودې هغومره وس لري که نه لري؟ زه فکر کوم موجود وه. هغه ځکه وایم چې هغه کمزوری سوی دی چې متحده ایالاتونه د افغانستان په قضیه کې بل هیواد شکیل کوي. تر دې وړاندې د طالبانو په قضیه کې یا د سړې جګړې پر مهال باندې د مجاهدینو په قضیه کې ټول هغه پروجیکټ امپلیمنټیشن د دې پروژې د پلي کولو ټوله دغه واک او امتیازات ټول پاکستان ته ورکړي وو. اما دا ځلې قطر کې شکیل کړی دی او غړي خورا ډېر شکیل لري. قطر کې شکیل لري چې د پاکستان هغه موقف چې دی هغه ضعیف سوی دی. نو چې دا طالب څوک دی، په کومه ایدیالوجي دی، چیرته روزل سوی دی او که سبا نوي بېرته بیا چیرته منډې وهي، خو قطر ته خو نه شي تللی، همدې پاکستان ته به ځي. هغه خبره خو ډېره ښکاره ده، لاکن د پاکستان په دریش کې تغییر نه دی راغلی. د سترو قدرتونو د متحده ایالاتونو په دریش کې تغییر راغلی. که نن هم یا پرون هم متحده ایالاتونو غوښتي وای د افغانستان په مسایلو کې، پاکستان په یوازې توګه نه طالب راوستلی سوی چې نن قدرت راغی. په دې خوشکاله خبره ده چې یوازې د دوهې د تړون نه، په ټولو مسایلو کې د پردې شاته پټ کوم فعالیتونه چې وسول یا کوم تصامیم چې ونیول سول، په دې کې متحده ایالاتونو هغه سرلاری دی. او متحده ایالاتونو چې سرلاری دی هغه د خپل قراردادي تر څنګ یو بل قراردادي پیدا کوي، بل قراردادي ته هم دغه د صلاحیتونه ورکړل. د پاکستان په دریش کې تغییر نه دی راغلی چې پاکستان یو غواړي چې په افغانستان کې د وضعیت شوالي خواته ولاړ شي، یا د طالب سم شي، یا د طالب سره د اختلافات په دې پیدا کې چې د افغانستان ملي ارزښتونه وسه مهم وي نه. البته هغه څوک چې دغه پروژه فند کوي یغه یو بل الټرنیټ هم پیدا کوي په هلته سرمایه ګذاري کړی ده. نو ستاسو د پوښتنې ته بیا مختصرا یادونه کوم چې دلته د پاکستان موقف ضعیف شوی دی. پاکستان په دریس کې تغیر نه دی راغلی. البته هغه 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 لوی کانټریکټر د دې څخه ځینې د قرارداد نیوځ کې بل چاته ورکړي.
بله ډېر مننه، سلامت اوسئ. اما که شمس په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ د پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی تاسو معلوم دی. فکر نه کوئ چې همدغه مسئله ممکن د دې سبب شوي وي چې پاکستان د پخوا په شان نفوذ ونه لري، یا یې نفوذ کم شي، او یا هم کله چې له چا سره ډېر امکانات نه وي نو طبعا چې مقابل لوری بلې خواته مراجعه کوي؟
او مننه سروان صاحب، خبر ده چې لږ بزه پر بل موضوع رڼا واچوم ستاسو په اجازه. یو زمونږ خپل شخصي نظرونه دي، عقدي دي، یا د یو ایديالوجي سره جوړېدل یا ناجوړتیا ده، هغه بل بحث دی. زه خپل شخصا د طالب د تګلارې سره، د دې پالیسۍ سره، او دا اوس چې کوم دغه روان کړی جبر د افغان ولس سره، خصوصا د میرمنو سره، جنکو سره، دې سره نه موافق غندوی او ټول افغانان غندي، دا بل بحث دی. مګر ګوره په تیرو شلو کالو کې چې منګه کوم نریټیو روانه کړې وه، طالب د پاکستان غلام دی، طالب پاکستانی دی، طالب پنجابی دی، هغه خو به ګټي وو، ځکه طالب پاتې شو. موږ سره په تیر جمهوریت سره نړۍ هم ولاړه وه، او پاکستان هم ظاهرا ولاړ، افغانستان په رسمیت پیژندو، سفارتونو کار کوو، ډیپلوماتیکې اړیکې وې. او هر کال یا زمونږ مشر الته نه تو، او د هغې براتو خو په هر کال کې به یو رسمي سفر او دغه مو. خبره دا وه چې دا مبالغه آمیزه وه، دی کې شک نه و. طالب یو افغاني مشکل و، طالب افغانان دي. دا چې د دې سابقه چیرته ځي، څنګه شروع شوه، چا شروع شوه، هغه بل بحث دی، صحیح ده. خو دا د افغانستان یو واقعیت دی. موږ په خپله ټولنه کې دغه یو افراطي فکر لرو، چا رشت ورکو، څنګه ورکو، سړې جګړې و، د هغې نه مخکې و، حتی د اویا کلونه د داود خان د وخت نه دا لوبه شروع وه. ولې په افغانستان کې یو ځای پیدا کړی که داسې وګورو، خو ټولې پردۍ وې، کمونیستي او هغه پدیدې وې، هغه هم د بیرون نه راغلي او په افغانستان کې رشت وکړ او په افغانستان کې واکمن شل. نو یو دغه شخصي دغه دي، عقدي دي، دا بیل بحث دی. اوس ګوره که د پاکستان سره اړیکې ته وګورو، نو د قطر ذکر وشو. دا قطر ولې وټاکل شو؟ قطر د افغانستان په قضیه کې ولې داسې ډېر ریلیونټ شو او دا مهم شو؟ قطر خو موږ سره پوله لري، نه سرحد لري، نه داسې
ځینې وایي وایي قطر د دې لپاره وټاکل شو چې د طالبانو په منځ کې د پاکستان نفوذ کم کړی شي.
ګوره خبره دا وایم، زه خو چې هغه وخت کې ما یو ډیپلوماتیک ماموریت هم لرو، خلیلزاد چې اولنی سفرونه شروع کړ، زه هلته داخل وال سفیر په یو مجلس نیم کې سره زموما، او په ډېرو مجالسو کې که نه و، خو بیا هم یو څه خبرېدلو هغه جریاناتو نه. خبر دا وشه چې طالب موقف همدا و چې هغه د پاکستان باندې چون کې بدنام هم دی، او هغه نه غوښتل چې د پاکستان کې بیا مذاکره وشي، افغانستان ته هغه نه حاضرېدل، د سعودي سره هم اړیکې نه وې، یعنی قطر هم هغه انتخاب کو، د قطر دا کریډیټ کم دغه نه دی اخیستی، او د امریکا سره. بل دا چې دغه لوبه لګستره ده، پاکستان ډېر ورکوټې دی، پاکستان اوس د منطقې په سیاست کې هغه رول نه لري. ګوره په نړیوال نظم چې دی، ورلد آرډر کې، هند اوس د پاکستان نه ډېر مخکې تللی دی. دا اوس دلیل هم دا دی چې هند هم اوس لګیا دی د طالبان سره اړیکو کوشش کوي، او تاسې خبرونه اورئ د سفارت په سر هم بحث روان دی. پاکستان اوس په د منطقې په سیاست کې هم هغه یو ریلیونټ او یو دغه رول نه لري چې موږ دا غټه لوبه راوړو د پاکستان پورې، او ته وګوره څه چې وشله د افغانستان.
زما سوال هم دا و چې پاکستان په دیوالیه حالت کې دی، اقتصاد خراب دی، نو دا خراب اقتصاد هم زما سوال دا و چې د دې سبب شوی نه دی چې رول کم شي، نفوذ کم شي؟
او په وړو وړو لوبو کې ممکن دی. پاکستان په خام داسې اقتصاد نه و چې هغه د شوروي سره په جګړه کې ودرېږي، مګر لوبې دو او د خپلو ګټو دپاره هغه لوبه اخیستل، او یو کرایي غوندې هغه پوز هم داسې ویل کېږي چې کرایي دی او مختلف دغه اخلي، که په ګزي کې د چا ساتنې هغې ټیم لیږي، او ملل متحد کې خپل عسکر ورکوي د مصرف دپاره، او هر ځای ته تیار دی. په دې منطقه کې یو د پولیس او دغه رول اجرا کوو د دې دپاره، مګر دومره زیات هم مطرح نه دی. او اوس هم یعنی دا مبالغه آمیزه، دا واقع بینانه باید بیا موږ مشکل خپل درکو. طالب سره باید، طالب افغانانو سره کینی، افغانانو سره کینی، او بې د افغانانو د رضایت نه دی د حکومت ولی دغه واکمنی دوام نشي کوي. یعنی دا واقع بینانه نظر دی. مګر که موږ زیات داسې وایو چې دا ټوله لوبه د پاکستان ده او پاکستان یې کوي او دا حضور پاکستان ته یو ارزښت ورکول دي، زما په نظر دغه به صحیح نه وي. مګر پاکستان دا چې یو باثبات افغانستان نه مني یا دوی ځان ته ګواښ ګڼي، د هغې دپاره که اوس نن طالب یو باثبات افغانستان جوړوي، تاسو یقین وکړئ چې په تېره دوره کې هم دوی دا کوشش کوو چې طالب به لږ ډېر په شمال کې به بعضې ځایونه نیول، دوی به ورته په مشرقي کې خلک راپاسول، همدغه د پېښور او دې ځایونه به فلانی قومندان اوس نمونه به نه اخلم، هغې به راپاسېدل، یو دردسر به جوړ کړو، ځکه چې هغه په کابل کې یو باثباته واکمنه اداره نه غواړي. که نن طالب لږ ډېر واکمن کېږي، ملي به زه نه وایم چې ملي دریځ دی خپل کې، ولې که یو څه د افغانستان په ګټه بعضې اقدامات کوي، لکه نن چې ایران یې مخکې ودرېږي، دا د پاکستان تر سوچ هلته یو ښه جمهوري نظام نه راغلی چې د دواړو ولسونو په ګټه وي، دغه پوځي اسټبلیشمنټ به همدغسې یو تګلاره مخکې وړي. زما د دې زاویې باید وګورو چې افغانان خپلو کې دا مسله باید حل کړي. طالب افغاني مشکل دی او اوس افغانان دي او په افغانستان واکمن دي، که نه خو دومره ملاتړ مو نړیوال موږ به مخه نیولی وی وم نه شو نیولی، ځکه چې په افغانستان کې ملاتړ لرلو دې ته مکمله یو بهرنۍ پدیده بهرنۍ تحریک دا ویل زما په نظر ناانصافي ده.
ډیره مننه، سلامت اوسه. جان با صاحب، که ایران خواته وګرځو، د افغانستان په ارتباط د ایران او پاکستان په منځ کې څومره هماهنګي ده؟ یعنی کوم وضعیت چې په افغانستان کې دی، دواړه په قناعت لري یا دواړه یو ډول نظر لري؟ دواړه په دې فکر کې دي، ایران خو ظاهرا داسې معلومیږي چې داسې یو افغانستان غواړي چې امریکا پکې هیڅ نفوذ ونه لري، داعش نه وي، او په عین حال کې له دوی سره نږدې اړیکې ولري. فکر کوي چې له پاکستان سره په دې برخه کې هماهنګي لري او کنه؟
مالنا فکر کوم چې په دغه موضوع کې به هماهنګي نه لري. پاکستان خو رښتیا سره نه، لکه چې دوستانو وویل، یو کرایه شوی پروژهیي هېواد دی چې فقط د مشخصو اهدافو دپاره دی مخته دي. تاسو وګورئ پاکستان په عین وخت کې چې ټولو ته جواب ده چې یو کېدای شي چې نه پرېږده چې حتی نالیکل شوي اسنادو کې خو یو متحد دی د انګلستان او د متحده ایالاتو، او ډېرې هغه پروژې چې په منطقه کې که هغه سیاسي دي که نظامي دي که امنیتي دي د پاکستان د طریقه هغه دلته پلي کېږي. خو په عین وخت کې همدغه پاکستان د دې امکاناتې پیدا کړي دي چې په شانهای کې هم به واخېږي. حتی اوس عریضه کړې ده چې د ایروشیا په یو کوچنی اتحادیه ده چې په هغې کې هم غواړي را داخل شي، د روسیې او د چینو د نورو هېوادو. یعنې داسې یو عجیب و غریب معاملې کوي چې په بطن کې خپل ډېرې متضادې دي. په هغه لانجه چې د طالبو او د ایران په منځ کې رامنځته شوه، تاسو ولیدل چې پاکستان ډېر محتاطانه عکس العمل وکړ چې نه یې د ایران خوا ونیوله او نه یې د طالبانو خوا ونیوله. البته ځکه خو نور شیان پالي، خو ظاهرا یې دغسې یو محتاطانه دریف غوره کړه چې نه یې د ایران طرفداري وکړل او نه یې هم د طالبانو ته داسې کوم خاص تمایل وښودل. نو په دې ترتیب دغه محتاطانه خو ډېر ځیرک او ډېر فریبکارانه خپل دریز به پاکستان ساتي، ګوري به چې وضعیت یعنی هغه تګلاره چې طالبان غوره کړې ده چې هغه د ستراتیژیکو اهدافو په مقابل کې د کنټرول نه او د هغوی د مدیریت نه راونه وځي. فقط یو کوچنی اشاره مې کوله خپل همکار ته چې زه نه وایم چې طالبان افغانان نه دي، طالبان ډېر کسان تذکره د افغانستان لري، خو د افغانستان ارزښتونو ته، د افغانستان نوامیسو ته، د افغانستان تاریخ ته ژمن نه.
مننه صحیح خیر د دې لپاره چې وخت کم ده او د یو وروستی سوال به له ښاغلي آزاد څخه وکړم. هغه دا دی چې آزاد صاحب، لکه څنګه چې پخوا ویل کېدل چې د افغانستان په مسأله کې په پاکستان کې دوه سیاستونه دي، یو د حکومت بل د پوځو استخباراتو، همدغسې یو شی د ایران په سیاست کې هم اوس لیدل کېږي. پخوا به مو خو اوس ډېر مثلا سپا او هغه آژانسونه چې په سپا پورې اړه لري، هغوی له طالبانو سره ډېر ښه اړیکې لري او د دوی په تبلیغاتو کې طالبان ډېر مثبت معرفي کېږي، لیکن د حکومت بیا برخلاف دي. دا ستاسو په نظر د دوی هدف څه کېدای شي؟
ښه،
یو خو که دغه ظاهرا د ایران چکم دریز دی د طالبانو خلاف چکم دریز دی کده وو مثلا راخلي کنو مثلا اخی دا ته ډیر بری د پوره د ایران خپل داخلي سیاست پوره هم اړه لري. ایران هم په تیرو ودرې کړو کنه د توانې د لایف ځنګړي توګه سیستان او بلوچستان کې یو هغه د دې په وړاندې د تاریخو مثلا مقاومتونو یا مثلا د بلوچستان د ادامولو مسله ده. بل دا ته د وچکالیو مسله ده. ایران ونه توانېدی چې خپل ولسته هغه ډول خدمات وړاندې کړي چې لازم وه. د دې په پارلمان کې کوم دریځونه خپلېږي. هغه د جمهوریت پر مهال هم دغه د دې پارلمان غړوان دا نارې وهلې چې باید اوبه پرېښول شي. افغانستان حکومت د دې سره همکاري نه کوي. د افغان مهاجرینو مسله یې راخله. خو په ټوله کې بېرته د ایران چې کوم سیاست دی که داخلي وي که بهرنی وي تر ډېره پورې هغه د صفا په کنټرول کې دی لکه څنګه چې د پاکستان د اسټبلیشمنټ په کنټرول کې دی او هغه اخوانیزم چې په کومه کچه باندې په ایران کې د ایران په ټول سیاسي ساختارو کې په رګ رګ ننوتلی دی په هغه کې استفا ډېر زیات رول لري. نو دغه ظاهرا کوم حکومت چې کوم دریځ خپل کړی دی طالبانو سره هغه که د دوی په خلاف دریځ وي که د دوی ملاتړی دریځ وي هغه به ډېر رول ونه لري.
ډېره مننه سلامت اوسئ. باور غورزنګ مشر نجیب آزاد په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو شنونکی غوث جان باز په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردار شمس او د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش څخه